د مینه پیغام.
زما خوګو او مینوال اوریدونکو،
د جون مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر اغلی.
زما مینوالو، زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو.
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
نو زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاويږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې ښکلي ښکلي پروګرامونه وړاندې کوو، او تاسو ته به دا هم یاد وي چې تاسو کوم تیر شوی پروګرام اورېدلی وو، د هغه پروګرام نوم و د خدای پاک رضا. خوږو اورېدونکو، هغه پروګرام زموږ نه نیمګړی پاتې شوی وو، ځکه چې زموږ د پروګرام وخت سر ته رسیدلی وو، او بیا موږ غوښتل چې موږ د ستاسو نه اجازت غواړو، ځکه چې وخت موږ لا نور اجازت نه راکولو چې موږ د تاسو سره په دې موضوع باندې نورې خبرې کړې وي. خوږو اوریدونکو، زه غواړم چې دغه پروګرام مخ په وړاندې بوزم، او ما سره په سټوډیو کې چې کوم درانه او خواږه میلمانه ناست دي د دې نه تپوسونه وکم. خو د ټولو نه اول زه غواړم چې په تیر شوي پروګرام کې موږ سویلیو په هغې باندې په مختصر طور باندې رڼا واچوم. خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پروګرام د خدای پاک د رضا په حق لدی. خدای پاک دغه ټوله دنیا پیدا کړې ده، او بیا یې په دې کې انسان پیدا کړ. خو خدای پاک دا ټول کارونه بې مقصد نه وکړي. په دې کې د خدای پاک یو خاص منصوبه او یو خاص مقصد پټ وو. خدای پاک چې دا هر څه وکړل، دا یې د انسان د خوشحالۍ او د خپل ځان د جلال لپاره وکړل. خدای پاک غوښتل چې زه دغه انسان پیدا کوم، او دی به زما عبادت کوي، او ما سره به مینه کوي، او زما د نوم ستاینه به کوي، او زما نوم له به جلال ورکوي. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه انسان کم چړومبه انسان وو، هغه د خدای پاک د دې منصوبې خلاف ورزي وکړه، او هغه د خدای پاک حکم ونه منلو. خو زما خوږو اوریدونکو، خبره دلته کې ختمه نشوه. د دې نه د انسان په ژوند کې ګناه راغلو، او خدای پاک په دې باندې ډیر زیات خفه شو، ځکه چې د انسان او د خدای تعلق ختم شو. خو بیا خدای پاک یو مقصد یې جوړ کو، او هغه مقصد دا و چې خدای پاک دا نه غواړي چې انسان دې د خدای نه جدا وي، بلکه خدای پاک دا غواړي چې موږ ټول د خدای پاک سره یو، او خدای پاک او پیژنو، او د هغه نوم له عزت جلال او درناوي ورکو، او موږ ټول د خدای پاک عبادت کوو. زما خوږو اوریدونکو، په تیر شوی پروګرام کې موږ ویلو چې موږ د خدای پاک نوم له عزت او جلال د عبادت په ذریعہ باندې ورکولې شو، او تاسو ته به یاد وي چې دې سره موږ دا هم ویلو چې موږ د خدای پاک عبادت د رباب سیتار او د ډول سره هم کولې شو. خو کچر رباب سیتار یا ډول یا د موسیقۍ نور آلات موجود نه وي، نو د هغې نه بغیر هم موږ د خدای پاک عبادت کولې شو. خو اوس دلته کې زه په دې موضوع باندې نورې خبرې کول نه غواړم، ځکه چې ما سره په سټوډیو کې کم درانه او خواږه میلمانه ناست دي. دوی هم غواړي چې زموږ خوږو اوریدونکو ته خپل خیالات وړاندې کړي. نو د ټولو نه اول زه د خپلې خوږې خور بیګم نسیم اختر نه تپوس کوم، کله چې موږ د خدای پاک عبادت کوو، نو زموږ د سوچونو مرکز د خدای پاک رضا پکار ده، یا زموږ د سوچونو مرکز د دنیاوي سیزونو حاصلول پکار دي؟ زما خوږې خورې، مهرباني وکړئ تاسو زما په دې سوال باندې د کلامي مقدس پر رڼا کې خبرې اترې وکړئ، چې زموږ خواږه اوریدونکي په ښه طریقې سره پوه شي.
بلکل را تا ډیر ښه سوال وکړو، او زه به خامخا د دې په باره کې تاسو ته ښودنه وکم، او زما اوریدونکي به هم واوري، هغوی به هم په دې باندې پوه شي.
ډیر ښه.
ورور، زه به تاسو ته دا خبره د یو مسیحي خادم د مثال نه واضح کړم. یو مسیحي خادم وایي، کله چې زه عبادت ختم کړم، نو د عبادت ختمېدو نه وروسته ما ته ډیر خلک خطونه پرېږدي، او په خطونو کې خلکو دا لیکلي چې تاسو سره ما کم عبادت وکړو، دا زما ډیر زیات خوښ شو، ما تر دې نه ډیره مزه راغله، او ما ته ډیره فایده میلو شوه، او ما د دې نه ډیر ښایسته ښایسته او نوې نوې سیزونه زده کړل. خو زما خوږو، دا د عبادت په باره کې یو بله غلط فهمي ده. عبادت زمونږ د فائدې لپاره نه وي، بلکې مونږ د خدای پاک د رضا لپاره عبادت کوو. مونږ له عبادت صرف خپلې فائدې لپاره نه دی کول پکار، بلکې زمونږ عبادت چې دی د هغې اولنی مقصد دا پکار دی چې دا مونږ د خدای پاک د رضا لپاره کوو، او په ټولو کې افضل سیز غوره سیز د خدای رضا ده. که چېرې مونږ دا سوچ کوو چې د عبادت نه مونږ ته څه ملاویږي نه، نو بیا مونږ په غلطه یو. عبادت زمونږ دپاره نه وي، بلکې دا د خدای د رضا دپاره وي او د خدای د خوشحالولو دپاره وي. هر کله چې مونږ د خدای د خوشحالولو دپاره عبادت کوو او مونږ هغه سره په خپل تعلق او روحاني ترقۍ کې وده کوو، او انجیل شریف هم مونږ له د دې خبرې دعوت راکوي، زمونږ د عبادت د ټولو نه غټ مقصد د خدای نوم له جلال ورکول دي. او هر څه چې مونږ کوو هغه ټول هر څه د خدای د جلال دپاره وي.
خوږې خورې، تاسو خو ډېرې ښې خبرې وکړې، او ستاسو دا خبرې زما ډېرې خوښې شوې. خو مونږ اکثر په عبادت کې وینو چې ډېر خلک نورو خلکو ته د ځان ښودنې دپاره عبادت کوي، سندرې وایي، موسیقي غږوي یا نور ګیتونه وایي. نو آیا د داسې عبادت په باره کې د خدای پاک کلام څه وایي؟ تاسو به د دې په هکله باندې سویل غواړئ؟
رورا، اول خبره خو به درته زه دا وکم چې کم خلک په ریاکارۍ او یا په نیم زړه سره عبادت کوي، نو دا خو د سر اړو عبادت دی نه. عبادت خو دې ته وایي چې ته د پوره زړه سره د خدای پاک عبادت وکړې. خو زه به دا خبره تاسو ته د بایبل مقدس نه واضح کړم چې په بایبل مقدس کې لیکلي دي، څوک چې په ریاکارۍ سره د خدای پاک عبادت کوي نو هغه خپل اجر موندلی دی. څوک چې د انسانانو د ښودنې دپاره عبادت کوي نو هغوی ته اجر هم د انسانانو د طرف نه ملاویږي. خو کم خلک چې د خدای پاک د خوشحالۍ او د خدای پاک د رضا دپاره عبادت کوي، نو خدای پاک هغوی ته لوی اجر ورکوي. په بایبل مقدس کې په یو بل ځای کې لیکلي دي چې کم خلک د ژبې نه ما سره نږدېوالی لرل غواړي او په ژبه باندې او په شونډو باندې زما تعظیم کوي، زما عزت کوي، خو د هغه زړونه زما نه لري دي. دا خلک خو په ژبه او شونډو باندې زما عبادت کوي، خو د دوی زړونه زما نه لري دي، ځکه چې دوی زما کومه یره محسوس کړې ده، نو هغه صرف د خلکو د تعلیم اورېدلو نه دوی محسوس کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه، خو ستاسو دې خبرې سره زما په ذهن کې یو بل سوال هم پیدا کیږي. او هغه سوال څه داسې دی؟ اکثر مونږ ګورو چې ډېر خلک، که هغه زمونږ په معاشره کې دي، که هغه زمونږ په جومات کې دي، هغوی دا وایي چې عبادت کول زمونږ د ژوند یو ورکوټي شان ایسه ده، یا عبادت کول یو پوره او کامل ژوند دی. نو مهرباني وکړئ د دې خبرې لږ وضاحت وکړئ.
زه خو به راته دا ووایم رورا چې عبادت چې دی دا صرف د کلیسیا یو عمل نه دی. مونږ له حکم راکړی شوی دی چې مونږ همیشه د هغه د دیدار طلبګار یو، او د سار نور خطو نواخلی تر نور پریوتو پورې دی د هغه حمد او ثنا کوو. په بایبل مقدس کې مونږ ګورو چې خلکو به د کار کولو په وخت، په کور کې، په میدان جنگ کې، په قیدخانه کې او په خپل کټ کې به د خدای پاک ستاینه او عبادت کولو. سار چې زمونږ سترګې کلاویږي، نو دا دې د خدای پاک د کلام سره کلاویږي، او چې کله مونږ ماښام اوده کیږو نو زمونږ په ژبه دې د خدای پاک حمد او ثنا وي. لکه څنګه چې حضرت داود فرمایي چې زه به هر وخت خدای پاک ته مبارک وایم، او د هغه ستاینه به همیشه زما په ژبه باندې وي. او په یو بل زبور شریف کې حضرت داود علیه السلام څه په دې رنګ فرمایي: سحر کې زه تا ته درخواست کوم، خپل درخواست تا په وړاندې کیږدمه زه، مالک خدایا ستا په تمه انتظار کوم. او په یو بل زبور شریف کې لیکلی دي: یقینا خواله او رحمت به ټول عمر زما سره وي، او زه به همیشه د خدای پاک په کور کې اوسېږم.
Lord, the ground is my path, Parvati God.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، تاسو خو ډېرې ښکلې حوالې ورکړې او ستاسو دغه حوالې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې. خو په دې یو خبره باندې مې پوه کړي، د سحر نه واخلي تر ماښامه پورې د خدای پاک عبادت کول څنګه کېدای شي؟ د ورځې خو موږ ګرځو، خپل کارونه کوو، خپله مزدوري کوو، سکول ته ځو، کالج ته ځو، دې نه علاوه په خپل پټي کې کار کوو. نو آیا کله چې موږ خپل کارونه کوو نو په هغې کې به د خدای پاک عبادت څنګه کېږي؟ یا آیا موږ به د دنیا هیڅ کار کسب نه کوو او صرف به د خدای پاک عبادت ته پراته یو؟
ډوره خبره داسې ده
چې هر یو کار، هر یو عمل، هر یو فعل په عبادت کې بدلې دی شي. کچری مونږ دا د خدای پاک د تعریف، داغه د جلال او داغه د خوشحالۍ د پاره سرته ورسو، لکه چې څنګه په انجیل شریف کې د کرونتیانو په نوم د اول خط په لسم باب او یو دیرشم آیات کې لیکل شوی دی، نو بیا چې تاسو څه خورئ یا سکئ یا کوئ، هر څه د خدای د جلال لپاره کوئ. نو دلته مونږ ته یو واضحه خبره ملاویږي چې مونږ څه هم کوو نو هغه مونږ د خدای پاک د رضا لپاره کولی شو، که هغه هر عمل وي په هغې کې مونږه د خدای پاک رضا کولی شو. او مونږ له هر یو کار داسې کول پکار دي لکه چې دا مونږ د عیسی مسیح د پاره کوو. که چېرې مونږ د رومیانو د دولسم باب او د ړومبي آیات تشریح وکړو، نو څه په دې رنګ به وي؟ د خپل روزانه ژوند، یعنی اوده کېدل، خوړل څکل، کار له تلل، اخوا دیخوا ګرځېدل، دا ټول هر څه د نظرانې او د قربانۍ په طور د خدای پاک په حضور کې کېږدئ. کله چې مونږ یو کار د خدای پاک د پاره غوره کوو او هغه مونږ د خدای پاک د مدد او د حضورۍ په موجودګۍ کې سرته رسو، نو دینه عبادت جوړ شي. یو کس د عبادت مفهوم واضح کولو په باره کې سپدې رنگ ویلی دی، هغه وایي چې کله زما کوئی دن اوشوه، نو ما به هر وخت د خپلې چنغلې په باره کې سوچ کو، که ما به ناشته کوله، که ما به ډوډۍ خوړه، که زه به سکول ته تلم، گاڑی به مې چلو، او یا په دکان کې به د سودا د پاره په قطار کې ولاړوم، نو زما په سوچ او زما په ذهن کې به صرف زما چنغله وه. داسې یو وخت هم نو چې ما د هغې په باره کې سوچ نه کولو. کله کله خو به وي داسې وشو چې ما به د هغې په باره کې خپل ځان سره خبرې کولې، او د هغې هغه خبرې او هغه اداګانې به مې رایادولې چې کومې به زما خوښې وي. د دې نه به ما ته د هغې د مینې احساس کېده، حالانکه مونږ د یو بل نه ډېر لرې وو، په جدا جدا ښارونو کې به اوسېدو او په جدا جدا کالجونو کې هم سبق وې. خو د دې هر څه په باوجود هم هغه به هر وخت زما په ذهن کې وه، او زه به همیشه د هغې په مینه کې ډوبوم. نو د مالک عیسی مسیح په عشق کې مبتلا کېدل چې دي، دا هم څه په دې رنګ دي او هم دې ته صحیح عبادت وایي چې مونږ په خپل هر عمل کې عیسی مسیح راولو او د هغه په مطابق خپل ژوند تیر کړو. زمونږ په سوچ کې، زمونږ په کار کې، زمونږ په تلو کې، یعنی زمونږ په هر یو کار، په هر یو عمل کې چې خدای پاک کاره شي، نو دې ته صحیح او رښتین عبادت ویلی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډېرې زیاتې ښې خبرې وکړې، او دې سره سره زما دواړو خویندو هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې، او تاسو ټولو د خدای پاک په عبادت باندې په ډېرې ښې طریقې سره رڼا واچوله. او زه امید لرم چې زمونږ اورېدونکي به هم په دې خبره باندې پوه شوي چې د خدای پاک عبادت څنګه پکار دی. خوږو اورېدونکو، په دې پروګرام کې یوه خاص خبره کومه چې زمونږ په ذهن کې رااله او اوس مونږ لا په هغې باندې د عمل کولو کوشش پکار دی، نو هغه دا ده چې مونږ خدای پاک سره په خپل پوره عقل، طاقت او په خپل پوره وجود سره مینه وکړو، او د خدای پاک تابع فرمانی وکړو، او هغه څه وکړو کوم چې د خدای پاک خوښ دي، چې د هغې نه خدای پاک خوشحاله شي. ځکه چې خدای پاک مونږ دې دنیا کې پیدا کړی وو، نو د هغې څه مقصد وو؟ دا بې مقصد نه وو. او زمونږ په پیدایښت کې د خدای پاک غټ مقصد دا وو چې دغه انسان دی د خدای پاک عبادت وکړي او د خدای پاک نوم له جلال ورکړي. نو اوس مونږ له پکار دی چې مونږ د خپل زړه نه، د زړه د کومې نه، د خدای پاک عبادت وکړو، د خپل خالق، د خپل رب سره مینه ولرو، لکه څنګه چې هغه مونږ ته ویلي دي او هغه زمونږ نه غواړي.
زما ګرانو اورېدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
پنځه دیرشم زبور شریف. هغوی سره جنگ وکړه، څوک چې کوي ما سره جنگ، اے مالک خدایا. وکړه د هغوی مخالفت، چې څوک زما مخالفت کوي. ډال زغره راواخله، ته زما مدد لراشه، او راشه زما خلاصون د پاره. نرای نیزه را واخلا، ورسره نیزه تبرینا، مخ کی ورتا ادریگا، چی سوک پا ما پسیدی. ما تا دا خبر اکڑتا چی زیم خلاس اون کستا، سوک چی زما کتلول غواری، شیدی بی ازتا او شرمیگی دی. پا حقوی دی یر راشی ور خطا دیشی، سوک چه ارادی زما د جون د بربادی لری. هغوی دی په هوا لکه د بوسو په شان والوزی. فرښته د مالک خدای چې په مخ کې باندې اوشړي، د هغوی لارې د تیاره شي، ښویدونکي دي شي. فرښته د مالک خدای چې ورپسې وي، برنا حق هغوی ماته ایښي دي دامونه، برنا حق کوی کنی هغوی زما راګیرولولا. ناګهانه بربادي دي په نصیب شي، ما ته ایښي جال کې خپله دې راګیر شي. چې ما ته یې کنستې ده په هغه کنده کې دې پریوزي، نو زه د مالک خدای سره خوشحالي کوم. زه به یم خوشحاله چې هغه مې بچ کوي، د ټول بدن اړوکي به مې تا ته سنا وایي. بل سوک نشته ستا پشان مالک خدایا. کمزوری بشکوی تا ده زور ورونا، حجت من مسکنان تساتی ده داکی مارونا. ده دروغ و گواهان شورا تولاندی، بیخیتی نخبر نیم لگوی چی کم الزامونا. ده خوب بدل کی بد را سرکان دی، او زپ غم ککڑیما. ده حوی پنا رختیا ده تر جامی واغندم رو جشما. ما پا اجزای سر پا چک سر دوا اکڑا، لکه سنگ سوک چیوی پا غم دا عزیزانو. دا سیزه هم یم غم جن دا دوی دا پارا. دا تیت کو ماخ پل سر دا دوی دا غما، لکه سنگ سوک چیویر کوی دا مور. خوچی کل پا ما غم راغی، خوشال شورا طول شو، مسخری کوی پا ما پوری. اجنبیان می هر وقت دبوی، زه هغوی د پاره د خندا یو سیز جوړ شویم. د نفرتا هغوی غاخونه چیچی ماتا، تر کمی ای مالک خدایا دوی ته به تو ګوری. بچ کړه زما ژوند د هغوی، ما کړه از مرونه بچ. نو بیا شکر ادا کوم با ستا خدایا، زه په لویه ډله کې، زه په ټولو خلکو کې به ستا ثنا صفت کوم. مه پرېږده چې زما غټ دشمنان زما شکست باندې خوشحاله شي. کرکه چې زما برنا حق کوي په غم مې خوشحالیږي. د خیر خبری نه کوي، د شر خبری کاندي. هاغې خلکو پسې دروغ وایي چې څوک په امن باندې ژوند کوي. هغوی په زوره زوره د هاها چغې اوباسي، وایي چې موږ دوی په خپلو سترګو ولیده. تا ولیدل خپله مالک خدایه، مچپ کیږه. مالک خدایا ما نه تم لری کیگا. اے مالک خدایا زما خدایا پاکا پاسا، زما په صفائی کی زما خبر وړاندې کا. وکړه فیصله مالک خدایا زما خدای پاک صداقت سرا. مبرګ د هغوی چې خوشحالي وکړي په ما باندې، چې هغوی زړه کې اونه وایي آها چې غوښتل مونږ څه هغه اوشول، او وایي داسې مونږ سم کار ورباندې کړی دی. په شرم اخته هغوی غم دې ورسره شي، خلق زما په مصیبت چې خوشالیږي، هغوی ټول دې د شرم بی عزتۍ په جامه پټ شي. چا چې خپل ځانونه ټول زما د پاسه کړی دي، څوک چې زما طرفدارۍ له راشي، نو هغوی له لویه خوشحالي ورکړه. هغوی دې همیشه وایي چې لوی دې مالک خدای. څوک چې د خپل خدمتګار په کامیابۍ باندې خوشحالي کوي، نو جبه به مې ستا د صداقت خبرې کاندي، ټوله ورځ به ستا ثنا صفت کوي.
زما خوږو ملګرو، تاسو زموږ پروګرام واورېده، خو اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو موږ ته خپله رایه راکوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001 یعنی 00441003801.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما امید دی چې په دې ویب سایټ کې به تاسو ته ستاسو د دلچسپۍ دپاره ټول هغه سیزونه میلاو شي کوم چې ستاسو خوښ وي، او تاسو به ترنه ډیره مزه واخلئ.
هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. زه د خپلو درنو او د خوږو میلمنو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی د خپل قیمتي وخت نه زمنګ د پروګرام د لپاره وخت وباسو، او زمنګ اوریدونکو ته خپل خیالونه، خپل خبرې او خپل سوچ وړاندې کوو. او پر راتلونکو هفته کې به موږ د یو نوي پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په لوی خدای مو سپارم. د خدای په امان.